این خاطر ترک
بسیار نکردم. بسیار تشکر، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
قبل که دمه زیگر سالور به جسوی، السلام علیکم. در زدی رادیو در پشتای ساعت اخبروان از فریبا ظاهر در میر احمد صفی به تخنیکی همکاری در تورانده کم. در دی اخبروانی در سر موضوع مو در کابل شهر در هوا که کروالی تزنگره کرده و در عام روختی وزارت لمسولین و سرمو خبری کردی، در وزارت اندیشنه لری چی که وضعیت هم دستی دوام اکلین و پا تنفسی نروغی و در اخته کسانو شمیر به شایی دیرسی. نو راپورن هم لرو. مخکتر دی چې دا راپورونه واورو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به له نوریاس نورید خبرو.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار امنیه قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسله وال طالبان وژلي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او جګپوړې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قمندان وای افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسله وال طالبان وژلي. د کندهار امنی قمندان تورن جنرال تادین خان نن ازادي راډیو ته وویل. تادین خان وویل وسله والو طالبانو تېره شپه د خورابک ولسوالۍ په امبادي غونډۍ او سرحدي کنډک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په نتیجه کې 28 وسله وال طالبان وژل شوي. د تادین خان په وینا چې په وژل شوو وسله والو کې د پنجاب او کشمیر اوسیدونکي هم شامل دي. تادین خان دغه راز وویل چې په روانه اونۍ کې د کندهار په اوو ولسوالیو ارغستان، معروف، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز او میوند کې د وسلوالو طالبانو حملې پر شا تمبولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې یو جګپوړې چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي، د شخړو یو تیت پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کېږي. د ښاغلي سټیل هرټ په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډېره ښاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوې حملې له یوې خوا او له بلې خوا هم هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډېره عام خلک وژل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي، ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه.
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض ترخی تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته ولسو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. چارواکو دغه راز ویلي، په دې موده کې تر 8000 ډېرو ناروغانو د کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. کابل په دې وروستیو کې د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شتر مرغ د روزنې لومړنی فارم جوړ شو. د وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پانګونې جوړ شوی دی.
فارم شتر مرغ یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
خاغلی رستمی دغه راز وویل، په دې فارم کې سلګونه شترمرغان روزل کیږي او خاوندانو تر دې دمه شپږ زره شترمرغان پلورل چې تر ډېره په کندهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د پلور ښه بازار لري. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړي سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو. رویترز خبری آژانس دغه خبر د عراق د بهرنی چارو وزارت د چارواکو له خوله چې نمونه نه دی پډاګه شوی ورکړی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې نن قهرجنو مظاهره کوونکو د امریکا پر سفارت هجوم وروړ. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې د سفارت د احاطې دروازه ماته شوې او انګړ ته یې د مظاهره کوونکو له ننوتو سره د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په ویډیویي تصویرونو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د اکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریز ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وغندي. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي دي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه جیانکو په درې کاله بند او د 430 امریکایي ډالرو معادل پیسو نقدي جریمه شوی دی. دغه ساینس پوه تیر کال ادعا کړې وه چې لومړني اصلاح شوي ماشومان یې په نړۍ کې خلق کړي دي. چینایي چارواکو د هغه د تحقیقاتو د ازمیښتونو د بندولو امر کړی و. هغه د 2013 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې د ازمیښتونو په نتیجه کې دوه غبرګونې خویندې زیږیدلې چې د ده په وینا د ایډز د ناروغۍ د ایچ آی وی ویروس په وړاندې مقاومت لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسولین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیاله
امروزه که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
بلخواد افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تروسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او شارګوټي تړل سوي چې د سوانګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دې وزارت مرستیال واینده مروه امینی
اته ویشت هغه ځایونه یا کارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول، دم وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي اونۍ پیل شوه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال رسول باوري
موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم دوتې او پراختیا
که وخت و نور راپورونه به هم واوري. او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو اخته 12 کسان مړه سوي، خو دغه وزارت اندېښنه لري چې که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. اوس هم تر 8000 ډېر کسان د همدې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تیرونه یې د 355 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغ شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینې وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله وینه میکروبي شوې وه.
زما د ترخزه و یو ناڅاپه ناروغه شوله. کله چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې موږ ته ویلې چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فیصدي ډېره راکمه شوې ده، نو هغه تر ماښام به ولې وس تر ساره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو، که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو، خو دومره ویلی شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.5 PM مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه ښارګوټي ودانۍ به وتړي چې د سوند غیر معیاري توکي سوځوي. دا دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 ښارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلې چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط د نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې د 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
د ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت زینو ښارګوټو، هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ را تګ، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لاکه کړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی ښایي تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې ښایي په 2018 میلادي کال کې 46,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو، د کابل د هوا د ککړتیا په اړه خو مو واوریدل. هخوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریزي ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي چې د سونګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په ګډه به وګورو.
موږ به په دوهم د همدغې میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړونده او ځیرکه ادارو سره، تر څو د دې مخه ونیسي. او خلکو ته مو شاوخوا 6 ورځې وخت ورکړ، یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر 8 د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل سه، تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې لږ نه باید اختاریه او ابلاغیه ورکړل شوي وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ، نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له 8 بجادي. په 8 بجادي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرکتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلوده د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره د ولسمشر په حکم باندې دغه ورپوري چارواکي لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسی کړلې چې هغه له سونتوکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې، اتویشت هغه زایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څرنوالي ته معرفي شول.
بله مروه جانې، فکر کوي چې حل لاره همدا ده، ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د خارګوټو موضوع هلته خلک اوسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څنګتوکي باید ولري، ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که د خارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري، باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاسه لاندې دي؟
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو، موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي، په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا موږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده، یعنی موږ له څه شي څخه ګټه واخلو. هغه لوی ښارګوټي او دلیل یې همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري سونتوکو څخه ګټه واخلو. هغه ښارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري سونتوکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګل، ابلاغیا مور ولېګل، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لاته دې جوړې مختصره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلې دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سونتوکي. د دې ترڅنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېرې عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي، تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوی نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزي چې موږ د 5-8 میلیون نفوس چې په کابل کې یوازې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هېوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوسي، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیڅ
شرکت، هیڅ رستوران، هیڅ حمام له دې وضعیت خسته نه دي. تاسو به د اقدامات روان وي ان شاء الله؟ بله
تاسو له تر هغه پورې چې موږ په کابل کې مخصوصا چې وضعیت دې هوا ډیر ککړ ده، هیڅ څوک پیدا نه کړو څنګه غیر معیاري او ناتستیسوي سنتوکو څخه ګټه واخلي، دا لړۍ به دوام لري. او زه باید خپل هیوادوالو ته وایم چې متوسط حبس د قانون پر اساس د جزا کود دی، اوس به یوې ماده پر اساس باندې له یو کال کم نه ده او له 5 کلو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي، دا بل جرم. نو راځي د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه وانه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وردو هلمند ته. په هلمند کې بیا پریمانه کوکنار کرل سوی دي. څو کال وړاندې په هغه سیمو کې د کوکنارو کروندې نه وې چې د حکومت تر ولکې لاندې وې، خو سږ کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوی دي. بزګر ولې کوکنار کری؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایي څخه اورو.
د پولیسو څخه هم ویر لري، خو په ډیرو امن او د امنیتي پوستو ترڅنګ په نږدې سم کې په خپل ځکو پریمانه کوکنار کړل دي. د نادری ولسوالۍ اوسیدونکو یاد خان وایي د کوکنارو کرل معمولی کار دی، او په دې ورستوي کړن کې د عایداتو د یوې نسبت شې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلې دي.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نسته اوس، لکه د دشتو ته چورسې اوله پلا موږ په ژمي کې یو فصل ګرې اوس یې همیش کړي، اوس یو د ژمي تورې چې لا چاپله چې تاریاک نسته نور همیش تاریاک دي. اوس پرون به د دشتو کې تاریاک شنه نه نیش اوره چې ټوله ګولو چنګاک یا شش کال تر تیر کال ډیر کرس سوی دي. تاریخ
د آیات خان لستنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالی ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې ځمکې په کوکنارو کرل سوی دي. ترشنو او په خوا باد سوم زکو ورسته تر ټول ډیر کوکنار په دشتونو او له مرکز لشکرګا څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت پرمانو وبو او شی ابو او خاطر د نړۍ تر ټولو ډیر د شرنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یو پر ځای څلور فصله کرل کیږي ورسره د شیرې بیه هم ارزانه سوې ده. د نادالی ولسوالۍ یو بل کروندګر عصمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډیر اعتبار لري. د ازادي راډیو ته ول په کلي کې دوکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي. که څه هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یون او ډی سي په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې ښکته شوې ده، خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یو وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي تر څنګ یې تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بوخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت یې نسبت شاوخوا همسایګانو ته ښه وده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی، خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپله راځي، اما د غنمو او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي.
چې کړي ولاد چې دی ورسره دا تاریخ سره ډېر ولاد دی هلمند هو دا نورو دی واره نه ورته کوي، غنمو دی شي چندانې واره نه ورته کوي، دا تاریخ چې دی ډېر دا ورته کوي څه کار ورکوي.
د هلمند ډېر مځکې د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د هغو د بدلون فابریکې هم په هغه سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والي وایي که څه هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پې کې اوسیږي هلته کوکنار کرل کیږي چې هغه هم په زور او جبر باندې په خلکو کرل کیږي تر څو دوی د دې بوټی نه څو ګټې واخلي، یو وشر د ټول کې بل قچاق دی وکړي او دریم د دوی جنگي عواید ورنه پوره کړي. نو دې په خاطر د دوی په ساحه کې د مواد مخدر کښت ډېر کیږي او جنگ هم نن په هلمند کې دینی سبغه نه لري، فقط د مواد مخدر جنگ دی.
والی د ورانوسو فابریکو او نیولسو کچاکبرو د کیک شمیر یاد نه کړ. په نادالی او خپل مرکز لشکرګا کې د کوکنارو کرل سوي کروندې یوازې بیلګي تر ټولو ډیر په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نورو سیمو پریمانه شیره هم ورکوي. محمد علی استایی د ازادي راډیو هلمند.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي ونې پیل سوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري دغه ونې پرانستل. په دې ونې کې روزګان د تاریخ په پاڼو کې یا روزګان وپیژنې علمي سیمینار، مشاعرې، محلي موسیقي او د تاریخي آثارو نندارتون شامل دي. نور د شریف الله شرافت راپور کوي.
د دې فرهنګي ونې چې درې ورځې دوام وکړ، مشري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري کول. چې لومړی په ترینکوټ ښار او ولایت مقام کې د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې ورزګان د تاریخ په پاړو او یا هم ورزګان و پیژنې تر نامه لاندې سیمینار فعال کړ.
اسما په نظر روزګان کلمه د دې سیمې لپاره سمه او پر ځای نمونه ده، ځکه دغه کلمه
په دغه سیمینار کې د پونتونو استادانو، لیکوالانو، د روزګان د کلتور، د روزګان د تاریخي آثارو او د روزګان د جغرافیې موقعیت په اړه خپلې مقالې ولوستلې. د سیمینار په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې دا پریکړه په ښه کیسه و چې نور بلدي ورسته د ارزګان پر ځای د روزګان کلمه کارو.
د روزګان کلمه کارول څه ده؟ د روزګار کلمه په شفاهي او په لیکلي ادبیاتو کې او هم د سیمې د خلکو په خبرو کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري وایي چې د یادې اونۍ څخه یې هدف دا دی څو خلکو ته وښيي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کار کوي او دغه راز خلک د پخواني آثارو د شعرونو او لیکوالیو په ارزښت پوه کړي.
لومړی هدف دا دی چې افغان ولس خبر شي چې د افغانستان د حکومت یو عمده رکن د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه چارې پر مخ وړي. تر ټولو مهمه خبره په دې لړ کې دا ده چې موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا.
له دې سیمینار وروسته په همدې ماښام او په همدغه تالار کې د محلي موسیقي یو مجلس هم جوړ شو چې سلګونه کسانې نندارې ته راغلي وه. د گیونی په دوهمه ورځ چې د دوشنبه ورځ کیږي لمړی د کابل څخه راغلو پلاو د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانی ګټي اخیستنی ته وسپارل او دغه راز په دغه ودانی کې یو شمیر لاسي صنایع او زراعتي توکي هم ننداري ته وړاندې سو. ځایي چارواکي وایي پر دغه ودانی څه باندې 20 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. تر دې وروسته بیا ماښام د روزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې هم ترسره سوه چې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې بیا د شاعرانو او لیکوالانو شعرونه او ترانې زیاتې پر سولې او له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدې.
د خونخوار انسانانو زموږ وینه د ارزانه او په خپلو وینو سریو در په در شو لوټې لوټې په باروتو د شیخانو.
تر دې مشاعرې وروسته د تیاتر یا تمثیلي پارچې برخه هم وړاندې سوه چې د تاریخي آثارو پر ساتنې او خوندیتوب راڅرخېده. له مرکز پلازمېنې څخه هغه پلاوي چې ترینکوټ ته راغلی وه ژمنې وکړې چې له دې وروسته به اورزګان ته د کلتوري او تاریخي آثارو په برخه کې ډیر فهم کوي او دغه راز د شعر او ادب په برخه کې هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او د روزګان څخه ځو کونړ ته. په افغانستان کې د افغانیو د رای جوړولو کمپاین په ځینو ولایتونو په تیره بیا کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ولایت چارواکي هغو صرفانو او هټیوالو ته خبرداری ورکوي چې د کلدارو او افغانیو په تبادلې کې د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني کړنې کوي. د خبرداری د خلکو د شکایتونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل روحله انوري راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو، موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه یې ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل
افغاني د رایج په برخه کې تر اوسه ډېر ښه مخته روان دی او ډېر ښایسته، ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی د ولس په ذهن کې. پخپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جوولو او د پاکستاني کلداري د بندولو پاړه تر سره شوی هڅې په داسې حال کې بریالي بولی چې خلک بیا له صرافانو، موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په خستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه دی نیولې. د کونړ اوسیدونکي ذبیح الله وایي
زر کلدار چې ورکه 4.5 سوه یا 4.5 سوه لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځانه نیوټرون ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چې وړی خو بیخي اسې اخلي. همداسې ما واورېدل چې 100 کلدارې په 1.5 افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کلدارې بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نه شي سړی ویلی، قصابان ورته باید ووایي د دوی مخه ونیسي.
خلق همدارازوی یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغاني راټولوي او کوخخ کوي چې د افغاني د رای جوولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغاني نه دی وړاندې کړي. چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټک شي. مسیح الله حسن زیوای:
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمی وړي افغاني چې دلته راغلي په ځای دي چې خار کې سره توزیع شي، دغه مشکلات حل شي، دوی هغه د بانک نه راوباسي، ځان سره ذخیره کوي، په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملي کیږي او هر څوک چې له اصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستاني وکالدارو د بندولو او د افغاني رایجولو پسې مټي را بډوهلي چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي. د اقتصاد پوهانو او د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا دغو هڅو سره د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت زیات شوی دی.
دوستانو د ازادي راډیو اوري په دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسیدلو. په کابل کې 4:30 دی. یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د کندهار امنیه قومندان و افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې ووش وسلوال طالبان وژلین. تورن جنرال تادین خان ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د خورابک ولسوالۍ په بادي غونډې او سرحدي کندک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي او په نتیجه کې ووش وسلوال چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او جګپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهارت دا خبره له روسي تاس خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې څرګنده کړه چې د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کار کوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړې سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي وو. روسي چارواکو پرون وویل دوه مشکوک کسان په سن پیترزبورګ ښار کې د نوي میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شکل توقیف شوي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه تر ډیره د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړې شوې ده. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي. د چین د سینهوا خبري اژانس راپور له مخې ساینس پوه هی جیان کو په 3 کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالرو معادل پیسو نغدي جریمه شوی ده.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ هم کتلای شي. ناجیه صفوي به مو د سپورت له ډګر په وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړی حسین صفری خپل روسی سیال ته لماتي ورکولو وروسته نن کابل ته راستون شو. د هغه د هرکلی لپاره د حمید کرزی هوایی ډګر ته کابل خاریان او لوبغاړي ورغلی وو او له تود هرکلی سره مخ شو. د آزادی مبارزې دغه افغان لوبغاړی حسین بخش صفری د شنبه په ورځ د مسکو په ښار کې خپل روسی سیال پیتربرګ ته ماتې ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز او یو شمیر سیاسیونو حسین بخش سفری ته د دې بریا له امله مبارکي ورکړې ده. نوموړي تر اوسه 100 د طلاو میډالونه ګټلې دي. افغان لوبغاړي راشد خان د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ سیالیو بیگ باش کې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې خپل لوبډله بری ته ورسوله او د لوبې غوره لوبغاړی وبلل شو. د بیگ باش کرکټ لیګ په دوام 15 لوبه د استرالیا په میلبرن ښار کې ترسره شو چې اډیلا لوبډلې پکې میلبرن لوبډلې ته په 13 منډو ماتې ورکړه. راشد خان په سلورو اورونو کې 15 منډې وکړې او درې لوبغاړي هم وسوځول چې د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. او ایران د آسیا د باسکټبال اتل ولی خپل کړه. د آسیا د باسکټبال کانفدریشن اعلان کړی چې دوی د ایران د غوښتنه منلې چې د آسیا د اتل ولی کوربتوب وکړي. دغه سیالۍ به راتلونکي کال په حمل میاشت کې په تهران کې ترسره شي.
لناجی صفایی مننه دوستانو از دازادی رادیو خبرونی هر روز د سهار لو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12.9 او د اف ام پر 3.15 چپا په ټول افغانستان کې صفه اوازې اوریدلې سي. اوس دوه اونیز پروګرامونه دي نیمه نړۍ او ورپسې د ګوډې اچار پروګرام اوري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دیونی د خبرونه موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې لمخې طلاق شوی خزې سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول احتیا هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغل زنانه و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی، اکثر متلقې وي او اکثر کونډې ښځې وي.
که چیرې تاسو تر دغه ډول وړاندیز وشي تاسو به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښېږي. نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکاح ملاتړ کوي که یې خندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
ښځه په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړې، پیغلتوب او آن تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوه ګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو ښځو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوي په نامه یاد شي. دا ډول ښځې چې اکثره ماشومان هم لري د بې سرپرستۍ او تریخ ژوند تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوږو بار ګڼي او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالي طرفه په ځان بسیا شي. خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي ښځې ته په خسترګه نه کتل کیږي او کیدای شي دا یوه بله ستونزه ورته راولاړه کړي. د دغو اندونو په پام کې نیولو سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول له ستونزو ډک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 ښځه ده چې وایي خاوند یې له هېواده بهر ښه ژوند لري او دا یې ډېره موده پرې ایښې وه او بیا یې طلاقه کړې ده. 10 کېږي چې دې طلاق اخیستی او ځان ته ژوند کوي، که څه هم ډېر روی باران یې لرل.
دا ډول ښځه په ټولنه کې ډېر سخت ژوند لري، نفقه نه وي او یو سم کس د واده کولو لپاره هم نه وي. ټول خلک خپل او پردي ورته د حقارت په سترګه ګوري. خلک وایي دې څه بد عمل درلودو چې خاوند یې خوشې کړی ده. کوم نارینه په دې برخه کې نه معلوماتوي، کورنۍ هم مخالفت کوي، وایي دې سره واده مکو، طلاقه شوې ده. مثلا ما ته ډېر ښه کسان پیدا شول د واده لپاره، خو کورنۍ یې مخالفت وکړ. شخصا ما خپل ډېر ښه چانسونه له لاسه ورکړل. اوس ما ته ډېره سخته ده، زه به تر سو یوازې ژوند کوم.
طلاق شوو ښځو ته تل په ټولنه کې د شک په سترګه کتل کیږي او خلک فکر کوي چې د دې د طلاقولو لامل به څه وي. فوزیه هغه ښځه ده چې تریخ ژوند یې د طلاق په ورکولو سره پای ته نه رسیدلې او بعد له طلاق هم د خلکو ناسم فکرونه د طلاق شوو ښځو په وړاندې زوروي.
مشکلات مې دا و چې هغه یو بې مسؤلیته کس و، کنځلې یې کولې، بدرد به یې ویل، وهل ټکول یې کول، له خوراک څښاک نه مو خبر نه و. ما نشو کولی چې د داسې کس سره ژوند وکړم. خبرې او نصیحتونه مو ورته وکړل مګر اصلاح نه شو، ځکه سره جدا شو. ټولنه باید دغه ډول ښځو ته په سپکه سترګه ونه ګوري. هغه له مجبوریته طلاق اخلي، تر وروستي توان کوشش کوي چې ژوند یې ښه شي، مګر چې نه ښه کېږي بیا طلاق اخلي.
د حقوق علما هم په دې برخه کې خپل نظر سرګندوي او وایي چې طلاق شبي خزه او پیغله د حقوق له نظره یو ډول حقوق او مکلفیتونه لري. د حقوقي چارو کارپو عبدالعظیم صافی د طلاق شبو خزو حقوق د قانون له نظره داسې بیانوي:
اصلا دغه خبره مطرح نه ده چې یو هلک د حتمان باید له باکرې انجلۍ سره عقد نکاح وکړي. اصلا دا مطرح نه ده، دا کاملا رضایت دی یو هلک ده، او لکه څنګه چې یو باکرې انجلۍ له حقوقونه برخوردار ده، همغه سه یو میرمنه چې متلقه ای او یا میړی مړ شوی وي هغه کندوي، نو هغه هم له عین حقوقونه برخوردار ده، عین عقد نکاح هغه هم کوي، او ارکان د عقد نکاح چې جواب او قبول دي هغه پر ځای کیږي، او د حق د رضایت حق ده کاملا، هیڅوک نشي کولای چې ور باندې په جبر باندې دغه عقد نکاح ومني که هغه هلک هم وي. دقیقا هغه هلک یا هغه سړی چې د یوې متلقه میرمنې سره یا د یوې کونډې میرمنې سره غواړي نکاح وکړي، او هغه کورنۍ پلارګنۍ د دغه حق نه کیږي ګرځوي او دا حق یې ورته سلب کوي، دا کاملا ظلم دی، او دا د هغه شخص سره د هغه هلک سره دا ظلم دی او د هغه حق تلف کوي. دا مطرح نه ده چې هغه میرمن کونډه ده یا متلقه ده. متلقه اوسېدل او همدارنګ کونډه اوسېدل دا باعث د دې نه کیږي چې د دې میرمنې نه حقوق تلف شي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون په راپور کې د هغو ښځو شمیر چې د خاوند لخوا په طلاق ورکولو ګواښل شوي دي 202 پیښې ښودل شوي دي. مدني ټولنې او د ښځو مدافعین هم تر خپلې وسې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي تر څو د نورو ناوړه دودونو تر څنګ دا دود هم لمن تلاشی. خانولی عادل د ناوړه دودونو په وړاندې د مبارزې غورځنګ مشر هم د طلاق شو خزو په وړاندې د خلکو منفي اندونه ناسم بولی او زیاتوي.
موګه د ناوړه دودونو ضد غورځنګ چې په دې ورستوي کې د رسمي جواز اخیستی په افغانستان کې د ټولو هغو دودونو په ضد مبارزه کوي چې هغه ناوړه دي، هغه ظالمانه دي، هغه مضر دي، هغه د انسانیت خلاف دی، او هغه د دین سره په ټکر کې دی، او ټولنه له ډول ډول کړاوونو او مشکلاتونو سره مخ کړي دی. دغه ناوړه دودونه ډیر زیات دي چې دغه ناوړه دودونو له جملې څخه یو دا دی چې له طلاق شوې میرمنې سره ځوانان او خلک واده کول شرم ګڼي او دا یو عیب ګڼي، یا دا چې ځان ورته خنخ کړي. موږ نه یوازې د دې دود په ضد باندې مبارزه کوو، بلکې د ټولو پلان منولې کلک اراده لرو. همدا اوس هم چې تاسو زموږ سره غږیږي، موږ د دې غورځنګ په یو غونډه کې قرار لرو. موږ د ټولو دودونو ناوړه دودونو په ضد باندې کار کوو چې په مجموع کې او تر ډیره ښتې د هغې قرباني دي. زما باور دغه دی چې کوم کسان چې د له طلاق شوې میرمنې سره واده کول شرم ګڼي، د دوی دا کار واقعا د شرم وړ دی.
شریعت او قانون په واضح ټکو د طلاق شو خزو سره د واده یا نکاح کول هم لا تړکبي، او طلاق شوی خزې ته د نورو خزو په شان یو ډول او برابر حق ورکوي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډېر خلک طلاق شوی خزې ته په ښه نظر نه ګوري او واده کول ورسره شرم ګڼي. خو ځینې کسان شته چې د واده کولو معیار انسانیت او ښه اخلاق ګڼي. په دې اړه مو د خلکو نظرونه راخستې دي، ورته غوږ شئ.
زبایم چې هغه ځوانان دا فکر کوي چې کچیر دغه ښه ځوا دغه به خپل د خاون له لورې نه نه طلاق کېدله، یعنی ځوانان داسې وایي چې موږ نه غواړو له دغسې میرمنو سره واده وکړو، موږ تاسې افغانان یو، بیا پښتانه یو، خپل ځان ته دا غیرت ګڼو.
خبره داسې داسې مهمه دا نه ده چې څوک مطلقه ده یا کونډه ده یا جلکی ده، مهم ده چې هغه څوک انسانیت ولري. انسانیت ولري هغه د موږ لپاره مهمه ده چې زما د ورور ښځه سي، هیڅ مشکل په دې کې نه لرم.
ونه داسې دي چې دا ښځه خلک ډېرې بیچاره خلک دي په دې جامعه، دا جامعه خو یو سنتي جامعه دي، دا ښځه چې دي باید چې 100% خدمتګار وي، تابع وي په اوسر کې. بعضې کسان شته دي وایي چې دا منیسا دا داس شوی دی، داس شوی یو شوار یو شوار تیر کړی دی، دسی دا بد خلک دی، دا کارونه سنی دی خنی دی.
ولی ډیری کورنۍ نه غواړي چې زامنې د طلاق شوی یا کونډې خزې سره واده وکړي. ولی خلک د طلاق شوی خزې سره واده ناسم بولی
او د طلاق شوی نارینه پوړاندی بیا د ستونزه نشته. دا چې د طلاق شوی خزی سره واده کول د اسلام له نظر څنګه دی، د دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی مرکه واوري چې زموږ همکاري وګمی جبر خیل ور سره کړی ده.
مولوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغاني ټولنه کې طلاق ته په بد سترګه کتل کیږي، او طلاق شوی خزی سره هیڅوک د واده کولو لپاره زړه نه ښه کوي. آیا طلاق رښتیا هم په اسلام کې یو بد یا ناوړه عمل دی که نه؟ د یو تریخ ژوند د پای ته رسولو لپاره وروستی حد یا وروستی گزینه همدغه طلاق؟
اصلا اسلام د سپیڅلي دین په رڼا کې ټول هغه احکام چې الله تبارک وتعالی موږ ته رالیږلي دي، دغه ټولو هدف د انسانانو د ژوند د ښه والي په معنا باندې دي، له تاوتریخوالي نه د خلاصون په معنا باندې دي، د یو اجتماعي او ټولنیز ژوند په مخکې وړلو په معنا باندې دي. د ټولو حقوقو سره سره، د ټولو آدابو او اخلاق سره سره باید مسلمانان ژوند وکړي. دا چې په اسلام کې نکاح یو مهم رکن دی چې مسلمانان انسانان په مجموع کې نکاح کوي، بیا اسلام کې دا یو خاص اهداف لري، د هغه اهدافو په بنا، د هغه قوانینو، د هغه شرایطو په بنا باندې نکاح کیږي. او راځو دې ته چې یو څوک دغسې ښځې ته یا دغسې سړي ته په بد نظر باندې ګوري، دا کاملا یوه اشتباه ده. کیدای شي دغه دوه کسان چې اوس ښځه خاوند دي، ور دوی په منځ کې یو مشکل پیدا شو، د جدا شول، دې معنا دا نه ده چې دغه سړی به د تل لپاره د هر چا لپاره بد سړی وي او دغه مېرمنه به د هر چا لپاره بده مېرمنه وي. نه، همدا وجه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې که یو سړی ښځه طلاق کړله، په هیڅ قانون حق نه لري چې بعد نو پسې پروپاګند وکړي چې دې کې دا عیب و، دې کې دا عیب و، دې کې دا عیب و، په دې په دې په دې وجه مې پرېښودله. کېدای شي د لپاره دا ښځه نه وي ښه، خو د بل چا لپاره به ډېره ښه وي. په قرآن کې دا خبره په ښکارا روښانه خا ثابته شوې ده چې که یو څوک ښځه طلاقوي، د عیدت د تېرېدو نه بعد څلور میاشتې او لس ورځې تر څو چې دا د زاړه خاوند نه حمل ونه لري، په ډېره خوشحالۍ باندې کولی شي د بل چا سره نکاح وکړي. او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل، بغیر د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه وه چې نبی اسلام سره واده کړی، اکثرې متلقې وې او اکثرې کونډې ښځې وې چې نبی اسلام واده ورسره کړی. په دې کې یو ډېر لوی خیر دی. نو زه له هغه خلکو چې دغسې یو احساس یا دغسې یو فکر لري چې هغوی متلقې ښځې په بد نوم باندې یادوي یا ورته په بد نظر باندې ګوري یا داسې یو فکر کوي چې ولا دا به ښه ښځه نه وي، دا کاملا یوه لویه اشتباه ده، کاملا اشتباه ده. شریعت د دې خبرې دغه نه ده کړی، ممانعت نه ده کړی. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې ډېر کرته په یو سړي کې مشکل وي. اوس مثال یو سړی په مخدره توکو باندې اخته دی، په شرابو باندې اخته دی، په چرسو اخته دی، په هیروینو پاوډرو باندې اخته دی، یا په کې نور اخلاقی مشکلات دي، ډېر خلکو کې داسې مشکلات شته. ښځه نه غواړي چې هغه له دغسې یو چا سره ژوند وکړي، یا یو سړی د خپلې مېرمنې حقوق نشي پوره کولی، هغه که ازدواجي برخه ده، که هغه د نفقې مسله ده، که هغه د رهایش مسله ده. نو ښځه قانون اسلام موږ ته د اجازه راکړې ده، خو په ادرس باندې موږ په قرآن زموشان کې بحث لرو، په حدیثو کې بحث لرو، په اسلامي فقه کې بحث لرو.
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د یوه ناوړه دود په اړه وه، په همدې ځای پای ته ورسېده. په دې هیله چې ټول ناوړه دودونه په هیواد کې له منځه لاړ شي، د خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، خوشحال او بریالی اوسی. که جمهوری ریاست تزان کاندیداوی لسر وقت دی کانور چنو ننو خوبا مپاتی وی چی دی جمهوری ریاست کاندید وی. خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي. که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلم مو دې تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
خیر اوسې غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا له خوا جوړه شوې وه؟
د ښځو له خوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نمسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخواله یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناوو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخواله ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیارت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل زه د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه. ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له نانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کېږي او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید د تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمه هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نه ښه دا ده چې مېړونه دې دوی په حق له فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه بد درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناوو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره د تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
اوس دغه بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه وزي خوشحال دی چې موی نان کاریا کوړی نه زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزي خوشحال دی چې موی نان تاریا کوړی نه زما شیرینا. زمه غوزه شو د کوکنارو یار می د فلی وای او نشوهی تاریا کی زینا زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشحال دی چې موی نان تاریا کروڑی نا زما شیرینا. Yeah. چرزی لاره روانه وزیر خوشحال ده چه موی نان تاریا گروڑی نا زمان شیری نا رنگ دنگ 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 پکا چاک برمی سلام وایا دور دوایا لاره ده چوک ندار وزیر خوشحال دے چرائی سنگا چاک کبینا زمان شیرینا اے مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چموئی نمکا چاک کبینا زمان شیرینا مستا چرسی لارے روانے والی خوشحال دے چو لسوال کا چاک کبینا زمان شیرینا
او اوس مو شیری تنده په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړه نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړه نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے لاړی ډالر یوړی لاړی ډالر یوړی درایو دی لومړه نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې چې هغه به یې څه ډول وي چې هغه به یې څه ډول وي د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشته شک پکې هیڅ نشته آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیله زرمتی کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو
جانان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوګه جانا زندگی